ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای دیوا د ټي وي او ریډیو خبرونه ته غوږی. نن د ګل ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې اولنۍ نیټه دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن لس، کابل کې 9 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 1 بجه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشروان کلندر
او زیم بختور شاه.
په دې خبرونه کې در سره اول شریکو تر ټولو اهم خبرونو سر ټکی.
په پاکستان کې حکومت مخالفه پیپل ګوند په پخوانیو قبایلي سیمو کې د انتخاباتو نه وړاندې د دفع 1/3 د ختمولو غوښتنه کړې ده، او په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ 2 ملاتړي امیدواران د انتخابي کمیشن په امر خوشي کړل شوي دي.
او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په فیسبوکي ویډیو باندې ویلي دي چې که څوک وایي چې پی ټی ایم غلی شوی دی یا غلی شو، نو دا به ارمان پاتې شي. بلخوا د ټولې اروپا نه د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته راجمع شوي دي او احتجاج کوي.
د افغانستان سرخار کابل کې د طالبانو په یو برید کې 1 تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې د 15 واړو ترهګرو د وژلو دعوا کړې.
په دې خبرونه کې د دې سرټکو سره تړلې رپورټونه او نور یو شمېر موضوعاتو باندې رپورټونه لرو. راسره اوسئ. تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی، او په 6 جولای باندې په هغه سیمه چې کوم په خیبر پختونخوا کې زمکړی شوی دی، د خیبر پختونخوا رسملې لپاره پکې په 14 عمومي څوکو باندې ټاکنې کیږي. دغه ټاکنو باندې د سیاسي ګوندونو لخوا یو شمېر اندېښنې هم شته، او نن په سویلي وزیرستان کې چې کوم 2 امیدوارانو د صوبایي اسمبلی لپاره نیول شوي وو هغه هم خوشی کړی شوي دي. په دغه کسان چې کوم خوشی کړی شوي دي هغې سره د ډیوا خبریال عدنان بیټنی خبرې اترې کړې دي چې څه علتونه وو چې دوی یې گرفتار کړي. هغې ورته دغه تفصیل ویلی.
موږ په دې خړ کمر چې کومه واقعا شوې، عالي وزیر او محسن داوړ آرمی عمله پرې کړې وه، نیولې وو. بیا موږ هغې په باره کې په بندو کې احتجاج وکړ. په احتجاج کې بیا په موږ باندې د شپې په 2 بجې چپا واچوله. موږ یې ریپور ته یوړو. بیا په ریپور کې موږ هایکورټ خلاص کړو. بیا واڼه د څو ونیولو. بیا موږ 3 پیوډي خان ته ورکړو.
دا وخت څنګه تیر شو؟ څومره ورځې وې تا په زندان کې؟
هغه د کم از کم میاشت نه څه د پاسه ما ورځې تېرې کړې. اختر مال ته ورکړو په ریپور جیل کې. او داسې اخترونه به انشاءالله موږ د پښتنو په سر کې خامخا ډېر جلونه به وکړو. داسې اختر به موږ ډېر تېرو. وا خو ډېر ښه تېر شو. موږ خو چې دلته لاړ شي د پی ټی ایم ملګري بیا هم ایمان تازه شي.
تاسو د الیکشن کمیشن په پریکړه باندې خوشی کړی سوې؟ تاسو په خپله د انتخابي چې کوم عمل دی په هغه کې کینډیډیټ دی له سویلي وزیرستان نه، تاسو په هغه کمپاین باندې څومره اغېز دی تاسو د نیول کېدل؟
لکه موږ دا وایو چې دا وانه ډی پیو چې کوم و دغه د مخالفینو نه، موږ دا وایو چې څه پیسې ماشه اخستی و چې دای په زندان کې بند کا. دا با کمپین نشي. موږ با کمپین خو ان شاء الله موږ ته زندان ډیره فائدہ وکړه. خلکو د موږ سره ډیره مینه محبت وکړه.
تاسو به زه خپل کمپین به شروع کوئ. د کمپین لپاره تاسو کومه تګلاره ټاکلې ده؟
ان شاء الله نن بدلته په ډیرو کې و سبا به زو سبا چې څرګلار شو د جنوبی وزستان وانه بازار کې بایو غټه لویه جلسه ان شاء الله موږ سبا په 12 بجې باندې الته کو.
او په انتخاباتو کې برخه اخلي
ولې دا نه اخلو؟ ان شاء الله دا موږ دا وایو چې په صوبا کې د موږ د قبایلو شتا کرامل ګری وی او خپل د موږ کوم د داوس پټا چې ورزم شو دا د خپل کټکړه کسان وي او دغه आवाज به موږ پورته کوو د پښتنو.
په داسې حال چې 10 ورځې ټاکنو ته پاتې شوي دي، تاسو دا غنئ چې تاسو پر دا وخت کافی ده؟ د کمپاین لپاره
ان شاء الله خلق اوس ډیر تکړه شوی دی شعور زیات لري ان شاء الله چې موږ منډه والې د خلق سره کارونه ان شاء الله موږ امید دی چې موږ به خپل الیکشن ته دوام ورکو ان شاء الله موږ به ووټ زیات شي
زړه داسې راپورونه چې په علاقې چې سکیورټي یا لاین آرډر مسلې دي نو که دا الیکشن په وروسته ځنډول شي نو تاسو خبرګون به څه وي
دا خو ګوره دا یوه مسله ده چې آرمي چې کوم خپل کسان راوستي دي د دغه پوره دا یو سل څلوېښت څلوېښت دفاع لګوله ده انشاءالله چې زه ورشو یو سل څلوېښت دفاع نه مانو خامخا به احتجاج کړو موږ هر وخت د آرمي په سترګې کې ارزي موږ به خامخا مظاهرې کړو
تاسو فوج خبره وکړه د امنیت ذمہواری په پولینګ سټیشنونو کې درنه او بهر ته دغه د الیکشن کمیشن لخوا په خپله باندې فوج ته سپارل شوې ده
موږ دا وایو چې پولیس ته د ورکی هلته چې کوم کز د موږ صدر دي موږ د فوج د پټي هلته نه مانی اډان لیکي او چې کوم د دې کسان دی غپاره د ډیر کوشش لګیا کړای د موږ دا نه مانو نه به کو ان شاء الله چې وړه تعالی شو موږ به دغه په بارکه یو غټه مظاهره وکړو ان شاء الله چې موږ په زړه کې سره وړي دي د جیل یا د نورو موږ به دا ټول وزیر ته الکی او خلکو ته په جلسه کې د زړه چې څومره غادي موږ به ورته کو
ته دا سي یو څو مهمه خبره برسره کولای شي چې تاسو اکه خبر دي چې خلکو ته سوال غواړي
خو به ان شاء الله که خیر و سبب په جلسه کې موږ کو
ټیک شو ډیره مهرباني چې دیو سره خبرې وکړي
مننه مننه
اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا چې تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوړی په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په پخوانی قبایلی سیمو کې د دفا یو سل سلور سرویخت په لګولو باندې اندیښنې خودري دی ویل دي چې دا په دغه سیمو کې په انتخاباتو کې د درغلې برابر خبره ده او دا نیوکه هم کړی دي چې ګنې په دغه سیمو کې اکثرا حکومت مخالفه پارټیو ته یا ګوندونو ته د کمپاین موقع هم نه ورکول کیږي د ډیو رډیو خبريال پیر ولایت شاه په دې باندې تفصیلي رپورت ته اسلام آباد نه لګل
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه د پیپلز ګوند فرحت الله بابر انتخابی کمیشن مشر په نوم لیکل خط کې وزیرستان او نورو قبایلی ضلعو په ځینو برخو کې دفعه 144 قانون معامله راپورته کړې ده دغه ملکی قانون د لاندې ضلع انتظامیه د خلکو پر رایوزې کېدو یا داسې قسمه نورو هلو ځلو باندې د بندیز لګولو واک لري او د دې د سرغړونې په تور ملکی قانون کې د شپږ میاشتو د بند سزا ټاکلې شوې ده د انتخابی کمیشن مشر په نوم لیکلی خط کې فرحت الله بابر سوال راپورته کړی که یو کاندید غونډې نشي کولی نو بیا به څنګه خپل کمپاین سر ته ورسوي او دا چې په داسې حالاتو کې کیدونکي انتخابات به څنګه بې طرفه او شفاف ګرځولی کیږي رپورټونه زیاتوي چې فرحت الله بابر په دغه حالاتو کې انتخابی کمیشن مشر باندې د دفاع 144 قانون پورته کولو لپاره خپل کردار لوبولو ټینګار کړی دی دړوند نه د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د ملي اسمبلی منتخب غړي محسن داوړ او علي وزیر په جیل کې بندیوان دي او مخالف ګوندونه د دوی پروډکشن آرډر یا اسمبلی ته حاضرېدو په اړه امر نه جاری کولو په سر د ملي اسمبلی سپیکر باندې سخت ټکونه کوي او هم فرحت الله بابر او د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی غړو باندې ګډ پلاوي ته پرستو کې دغه قانون د لاندې وزیرستان ته د تک اجازت نو ورکړې شوې قبایلی ضلعو کې کیدونکي انتخاباتو نه لاندې د بیلابیلو ګوندونو سره تړاو لرونکي یو شمېر کاندیدان د دوی د زورولو او انتخابي کمپاین په لاره کې خنډان اچولو تورونه لګوي د حکومت بلوي مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړي ډاکټر عباد هم تور لګوي چې ګنې د دوی کاندیدان هم قبایلی ضلعو کې د دغه ستونزو سره مخ دي او دې زیاتوي چې استخباراتي ادارو دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکي 90% کاندیدانو جون ته د خطر خبرداري جاری کړې دي
ټیکې خبره شوی وا یا پیپلز پارټي وی دا منګم ویو زمون کینډیډیټ سمو یې کوم یې 144 سینو الته الیکشن کلا پاسبل نه بل زین علاوه یو بل شي تر سر شیر کم جی او لیست ایجنسی طرف نه ایشو شوی دی چې څومره کینډیډیټ کی میجارټی 90% کینډیډیټ ته وو چې تاسو مومنټ دی نو اگر ریسټریکټ کړه نو مومنټ نه کوي چې تاسو جان خطر ده نو یو سړي ته جان خطر یا بسنګ کمپین کوي دویم بل خبر دا موږ ټول نه غټه خبر دا ده چې دا آرمی کم تیر الیکشن شوی دی چې ان سایډ آؤٹ سایډ په هغه کې چې کوم طریقه باندې الیکشن شوی دی نو موږ د آرمی په بیسټ انټرسټ کې دا ویو چې نور دې دا اداره چې دا ڈسپیوٹ کیږي نا آرمی دې په دې الیکشن کې نه انوالو کیږي او فری اینڈ فیئر الیکشن دې وشي چې خلک خپل رائے استعمال وکړي دا کمپلینٹ زموږ د کینڈیډیټس هم دی بلکہ زمنگ یو کینڈیڈیٹ وزیرستان سر تعلق ساتھی یا بل وزر آگر لے اسلام آباد تا جی ماں تا تریٹ میں لاؤ سو یہ رہا تا تا خطرہ دا تا با کمپین دا نزی و دشپی زمان بکور منے اٹیک شوئے دے تو مطلب پا دے حالات کے الیکشن سنگا پاسی بلے جائے 144 سپاہی کے بخل اکسن کمپین کی سنگا کنونسنگ کی
دا دفع 144 قانون پا سر اندیخنو پا حق لے ڈیور ایڈیو دا انتخابی کمیشن اڑوان دا چارواکو سر دا تماس نیولو حسے اکلے خو پا دیو کی دا چا سر رابطہ و نشوا لدے اڑوان دا مخالف گوندن و ٹول گوند دس کانفرنس اعلامیہ کے ہم دا انتخابی کمیشن سخ دا انتخاباتو کے فوزی چارواکو پا زیکولو اقدام بیرتا اغستو غختن شوی وا
ارمان اوریدن کو اولیدن کو دا دا وائس آف امریکا دیو دا دا پاکستان کې د 15م آئینی بدلون د لاندې عدالتي نظام چې قبایلی سیمو ته غزول شوی دی نو په وروستیو کې باجوړ او مومندو ته عدالتي عمله یا دغلته چې کوم ججان دي او د عدالت لپاره کار کوونکي دي هغوی رسیدلی دي. په دې باندې تفصیلي رپورټ اورو د ډیو رادیو خبریال ارشد مومن نه.
په خیبر پختونخوا کې ورګډ شو زلو مومندو او باجوړ سرخارونو ته عدالتي عمله منتقل شوې ده. د باجوړ لپاره د لتی نظام د تیملګری خار او د مومندو لپاره په نږدې د 400 شپقدر سیمه کې خو باجوړ ته سلور ورځې وړاندې او مومندو ځلې سرخار غلنې ته نن عدالتي عمله منتقل شو. د قبایلی ځلو وکیلانو اتحادیه مشر رحیم شاه اپریدی وای د ګام سره به خلکو ته نږدې انصاف ترلاسه کیږي.
نو خلک دلری رترو تکلیفونو نه خلاص زمون قبایل کو یعنی خلاف کو کې نه پیجندل شي لیگل رائټس زمون پد نو دې سره په دا شي چې زمون خلک به خپل لیگل رائټس کې کېنی قانوني حقوق کوم ته جنی او کله چې دغه حق وایلیشن کیږي د عدالت ته ځي نو دغه حق به بیا محفوظ وي.
د خیبر ضلع کرمی او رگزو شمالی او جنوبی وزیرستان ضلعو عدالتونه اوس هم دغه ضلعو نه بهر دي او په نږدې ښارونو لکه پېښور ټل هنګو بنو او ټانګ کې دي. شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکی ملک غلام خان وای د نورو ضلعو عدالتونه د هم خپلو خپلو قبایلي ضلعو ته راوړل شي.
او پیسے لگے چلتا سنوں تھا بنو تھا جی ڈاک رہی لگا بھی چلتا جج نہ ملا جائے گی آپ مکا بند دے دیا وکیل کرا دینا کہ بولا نا پاکستان کے ہیڈ کوارٹر میں رنسا کے تھا ڈی سی بندوبست کو دے دی کہ ہم ایئر گیٹ تو علاقہ ویسرا نزدیک رہتا تو اور اس سال کو مسئلہ دے دس سال کی پرچیز لائی سی پیدل لائی سی اور بولا مسئلہ پیش کروائی سی اور بنو تھا جی نہ اتنا لوڑی لیا رے پانچ سی مسئلہ بھی
د خیبر پختونخوا حکومت پر رستو کې ویلی د ټولو نوو ضلعو عدالتونه به دغه ضلعو ته منتقل کیږي او د واکمن پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی محمد عارف وای زرد چې پاتې قبایلی ضلعو ته هم عدالتي عمله منتقل شي. په قبایلی ضلعو کې به وړاندې فیصلې د ایف سی آر قانون لاندې کېدې چې په ځایي توګه به ورته تور قانون هم ویل کېده. خو د 15م آئینی بدلون وروسته دغه سیمو ته د پاکستان آئین غځول شوی چې تر څنګ یې عدالتي نظام هم کار پیل کړی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
گران اردن کو پاکستان کے جیش محمد و جماعت الدعوا دو ہاغا طرح گر گرز الشی ڈلی ری چې د پاکستان حکومت هم طرح گر گرز ری او د پاکستان گاونډي هیواد د هند لخوا هم دغه ترهګر ډلې ویل کیږي، ملګرو ملتونو لخوا، د امریکای لخوا هم دغه ترهګر ډلې ویل کیږي. په پاکستان کې د پاکستان حکومت دغه ډلو په ست باندې ګامونه پورته کړي، یو شمېر کسان یې نیولي دي. نن د پنجاب صوبې د ترهګر عزت یو عدالت په دې لړ کې 12 ترهګرو تر دوه کال بند سزا ورول ده. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ د اسلام آباد نه ډیو خبریال ارشد حسین شریکوي.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت ترهګرو سره د مالی مرستو په تور کې د لاقانونه تنظیمونو جماعتو داوا او جیش محمد غړو ته سزاګانې اورولې. او ناقدین وایي د تازه پرمختګونه ښایي چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره خپل قانوني، مالی او انتظامی اډانه کې په زړه پورې بدلونونه راوستې دي. سرګند دي چې په وروستو کې د ترهګر ډلو سره د مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو د انتقال د مخنیوي نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف مشر ویلیو چې د پاکستان نوم په تور فهرست کې اچولو امکانات شته، خو دغه فیصله به په راتلونکي غونډه کې کیږي. او دا چې د پاکستان په پورته کړې شو ګامونه بیتمنانی سرګند کړې و. مطبوعات د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی ټی دخلې وای چې پرون په دغه صوبه کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور کې د لاقانون ډلو جماعتو داوا او جیش محمد 12 غړو ته د دوه کلونو بند سزا اورولې. د پاکستان د محصولاتو د مرکزي محکمې ایف بی آر پخوانی چیئرمین ډاکټر ارشاد خان ډیو ریډیو ته وایي که پاکستان په دې اړه سنجیدګي نه ښایي نو ورسره بل لار نشتا،
ځکه چې خدای مکف دا بلیک لیست لار شي نو بیا به ډېرې مسایل دې نه جوړي. خبر دا چې موږ خپل قصور دا دی چې موږ هلته دا وینا کړې وه چې موږ په نیشنل ایکشن پلان باندې په عمل کوو، او زموږ نیشنل ایکشن پلان چې قریبا هغه د هغوی سره برابر نو هغې کې مونږ څه کوتاهیانې کړې وې، او د هغې په وجه باندې هغه هغوی چې کوم دی نو نه منلې زمونږ دې ځل له خبرې، او خو چې زمونږ دوستان په موقع راغلل او خبره خیر ته ورسېده نو نیچرلی سیریس خو دی، ځکه دې نه بغیر بله لاره.
د ترهګرو سره د مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو د انتقال د مخنیوي نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف یو وار بیا پاکستان په خړ نوم لړ کې ساتلې دي، او ویلې که سپارښتنې پوره نه شوې نو د اکتوبر په میاشت کې به پاکستان بلې درجې ته اچولو باندې پریکړه کوي. اسلام آباد کې وتلی خبریال او د مالی چارو شنونکي مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وایي پاکستان چې پروستو کې د ایف بی آر په حق له کم فاینانس بل منظور کړي او د منی لانډرنګ پر ضد چې کم بدلونونه راوړي هغه به هیواد د دې جوګه کړي چې د ایف ای ټی ایف په سپارښتنو عمل باوري کړي شي.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے پروسیکیوشن اور جو جوڈیشری کے حوالے سے چیزیں تھیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ خاصی زیادہ بہتر ہوئی ہیں، اور اب ایک ایسی سٹیج آ چکی ہے کہ جہاں پہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ جو لیجسلیشن اور پروسیکیوشن اور اس کے نتیجے میں جو لوگوں کو سزائیں ہیں وہ بھی اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ جو ہے اس میں اب مزید کوارڈینیشن کرنے کی ضرورت ہے جو کہ سینٹر اور صوبوں کے درمیان ہو.
ہغوائی د استغاثے او عدالت په اړه هم معاملات تر ډیره حد خکلی شوې دي، او اوس یو داسې پړاو راغلی دی چې پزمکه هم د دغه بدلونونو او د بهتره پایلې مخې ته را روانې دي. د لا قانون تنظیمونو فعالینو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور کې سزاګانې ورکړې کیږي، خو لا اوس هم د مرکزی او صوبو ترمنځ او د قانون نافذ کوونکو ادارو خپل منځ همکارۍ ته اړتیا شته. پاکستان ته د نوې نیټې نه وړاندې پکار ده چې د ایف ای ټی ایف لس مهم سپارښتنې عملي کړي. په دغه سپارښتنو کې زیات زور په دې خبره دی چې پاکستان د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو پر ضد بندیزونه عملي کړي، هغوی د اسانتیاو نه محرومه کړي، د مرکز او صوبایي حکومتونو ترمنځ د ترهګرو سره د مالی مرستو پر ضد طریقې کار یا میکانیزم کې همکاري زیاته کړي، او د غیر قانوني نقدو پیسو وړل راوړل ودروي. ادارې دا هم ویلي چې پاکستان د پیسو د غیر قانوني انتقال او د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، خو وايي دغه ګامونه لا پوره نه دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د ارشد حسین رپورټ وورئ. د پاکستان کې جیش محمد او جماعت داوا چې کوم دوه ترهګر ګرځول شوي ډلې دي، دا هغه ډلې دي څنګه چې وړاندې تاسو ته موږ وویو چې دا یوازې د پاکستان لخوا ترهګر ګرځول شوي ډلې نه دي، بلکې د هند لخوا او دغه شان د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا هم دا ترهګر ډلې ګرځول شوي دي. خو په وروستیو کې په پاکستان باندې دا فشار زیات شوی دی چې په نړۍ کې ترهګرو ډلو تک مالی مرستې ورکړي کیږي یا غیر قانوني د پیسو تګ راتګ کیږي، دا غي د مخنیوي لپاره د پاکستان ګامونه پورته کړي، او کچر پاکستان په دې کې کامیاب نه شونو دا امکان شته چې د دې نوم په هغه ملکونو په تور فیرس کې واچول شي کم چې په دې معاملو کې ککړ دي. نن په پاکستان کې یو پرمختیادار چې د پنجاب صوبې د ترهګر عزت یو عدالت د جیش محمد او جماعت الدعوا دولس غړو ته د دوه دوه کال بند سزا ورول ده. په دې باندې موږ سړن اخلو د ډیوه همکار بیروز خان نه چې دا وخت د کیپیټل هیل د کانګرس د مخنه موږ سره نیخ پنیخ موجود دی. بیروز خان صاحب په خیر علی
مننه شاله اوس.
بیروز خان صاحب دا چې کوم نن په پاکستان کې د ترهګرې د عدالت لخوا ګام پورته کړی شوی ری په پاکستان کې سیډون کې دارشد حسین رپورټ تاسو ورو د سیډون کې ورته په مثبت نظر ګوري، ستاسو په فکر باندې دا څومره مؤثر ګام به وي کوم چې فشار دا وخت په پاکستان باندې د ایف اے ٹی ایف لخوا موجود دی، هغه فشار په کمولو یا ختمولو کې به دا رول ولوبوي؟
نو کار خو خو پاکستان ځکه کړی چې پاکستان دغه غوښتنې دي او پاکستان د دې خپل پالیسیانو د لاسه په خپله مشکل کې ځان اچولی دی. خو خبردار چې د نړیوالو اعتماد ګټل به په دې فیصله باندې یا دغه رنګه فیصلو باندې زما خپل ذاتی د خیال چې ونه ګټي، هغه وجه دا ده چې دا کسان د ډیر هغه چې وته وایو کنه لو رینک یا د ډیری وړې کچې غدي د دوی په مشرانو باندې تورونه دي، د دوی د مشرانو سره سره نږدې بیا کوم خلک دي په هغه باندې، نو د پاکستان لخوا د هغه خلاف مقدمې نه دي شي، بلکې د عدالتونو هغه سپا وتلې دي او بلکې عدالتونو هغه پاک کړی دي. نو د نړیوالې غوښتنې یو شان دي او بیا دا ده چې په دې فیصله کې کوم کتل شي دوی دا د عدالتونو د ذمہواری خو په دې باندې چولې چې ګری دي منی لانډرینګ کړی دی یا دا چې کومې پیسې په غیر قانوني یا د اونډې حواله یا د سنوم چوته ورکو دا غي په ذریعہ باندې دوی چاته لیګي تنظیمونو ته، نو دا تفصیل بیا نشته چې کوم کوم تنظیمونو ته دوی پیسې لیګلی دي، څومره پیسې لیګلی دي، د پیسو چینل څه دی، لکه دا 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 به هم داسې غوښتنی دا به په راتلونکي کې دا به کیږي. بیا دا چې د دې سره یو قسمه یو خبره بله دا هم ده چې پاکستان یعنی دا منی چې ګنې دا کار روان دی خو دا په وړه کچه روان دی، په لویه نه دی روان، دا بیا هم دا خپل مقدمې کمزوري کول دي. که چېرې د یو تنظیم سره یو کس رابطه لري د هغې سره دغه اړیکې، نو د دې معنی دار چې دغه تنظیم ټول په دې کې هغه دی شامل دی. نو که یو تنظیم په یو نوم باندې بین شي په هغه باندې بندیز ولګي خو په بل نوم باندې هغه لګیي فعال وي، او ټولو پښتنو ته کم از کم پته ده د ټول پاکستان که زموږ په خبرونه پوهیږي پښتانه په دې باندې پوهی دي چې د پښتنو جماعتونو ته د پښتنو حجرو ته د پښتنو داسې د ګڼې ګورې ځایونو ته د کومو تنظیمونو خلک ورځي او هغه د کشمیر او د افغانستان د جهاد په نوم باندې پیسې ټولی اوس هم. نو دغه هغه ترهګري ده، ګوره په افغانستان کې ده نو ترهګري ده، که په انډیا کې ده په کشمیر کې ده نو ترهګري ده، ځکه په دې وخت کې هندوستان په دې کې مهم رول لوبوي، د هندوستان خبرې ته نړۍ غوږ دي. پاکستان په هغه چې وته وایو کې چې ان د ډاک هغه په هغه کټیره کې ولاړ دی، د پاکستان په دې وخت کې حیثیت دی او مجرم دی،
بیروز خان صاحب
ملزم دی وبخی.
بیروز خان صاحب د یو پښتنه خو به دا په ذهن کې روچتی کی چې دا حقیقت دار چې دا وخت پاکستان په خپل د پاکستان حکومت هم وي، د پاکستان وزیر اعظم او په خپل هغه ورځ د پاکستان پوز مشر چې پاکستان پوز ته هم اوس په اقتصاد کې یو ځای ورکړی شوی دی، هغه هم دا ویلو چې پاکستان اقتصاد ډیر لوی مشکل سره مخ دی، بیا د ایف اے ٹی ایف چې کوم شرطونه د کاغذ نه پوره کیږي نو تور فیرست کوم مثال په توګه نوم ځینو مشکلات سی واقعي، خو تاسو سوي نه پاکستان مشکل سره چې هغه د دې مسلې نه نشي راوتل یا ځان نشي روخلی؟
ورته د پاکستان په اړه کې د نړیوالو چې کوم نظر دی هغه وایي، بلکې د ایف اے ٹی ایف دا انکوائری چې روانه ده سوي پاکستان د ریاست په کچا ترګری چې دا داغی ملاتړ کوي یا داغی سره مرستې کوي. نو چې کله د ریاست په کچا باندې په پاکستان دا تور دی، نو د پاکستان معنا دا شوه چې د پاکستان مشکل بیا دا دی، دا کومې ډلې چې دي، تنظیمونه دي، جهادي ډلې دي، د دې په شا بیا ریاست ولاړ دی. ریاست څوک دی؟ هغه هم هر چاته پدره چې په پاکستان کې قوت ته چا په لاس کې دی، قدرت ته چا په لاس کې دی، هغه د پاکستان د پوز او د پاکستان د پوز دغه د لاندې استخباراتي ادارې دي. دا تنظیمونه هغې جوړ کړي دي، هغې د دې روزنه کړې ده، اوس یې چې کوم رپورټونه دي اوس یې هم کوي، ځکه د هند په اړه د پاکستان پالیسي نه ده بدل شوې، د افغانستان په اړه د پاکستان ښکاره پالیسي چې کومه ده ښکاره نه ده بدل شوې. نو د دې تنظیمونو له کچرې دا پالیسي تغییر نه کړې، پالیسي نه وي بدل شوې، نو د دې تنظیمونو ته دوی له اړتیا لري. نو د پاکستان مشکل دغه دی، دنیا ته کوشش کوي، یو اعتماد د هغې د ګټلو کوشش کوي او یو باور ورکول غواړي، خو په سسیز باندې چې باور ورکول غواړي هغه لګیا دي په خپله بیا همکاري. او هغه
بیروز خان صاحب، یو لنډه غونډه پوښتنه دا کوم چې که تاسو وګورئ، نو څنګه چې تاسو خپلو خبرو کې وي، د هند چې کومه لابي را، یعنی هغه چې په ټوله نړۍ کې ملګرو ملتونو شو یا لوی قوتونو شو، د هغې په قانع کولو یا په قایله کولو په دې باندې چې پاکستان ته راګرې کې ککړ دي، نو هغې پکې بظاهر ډېر کامیاب ښکاري. خو اوس وروستی چې کوم داسې ځینې کارونه دي چې په مستقبل کې کنه دا یو امید شته چې کنه د هند او پاکستان کنه کېدی شي تعلقات ښه شي، نو که داسې تعلقات ښه کېدو طرف ته ځي، د سلامتی کونسل دغه لنډ وخت کې چې کوم اوټ ورکړی شوی دی د پاکستان لخوا هند ته، نو که دا تعلقات ښه کېږي، نو تاسو څه وینئ چې هند لابي به بیا په آرام کینی یا به پاکستان به فشار کم شي کنه؟
د هند خود پاکستان د ممبئی شو یا د پارلیمان شو، د دوی نورې کومې ترګری دي، د پټانکوټ دی دغه شانتي دا رستې پکې نورې دي، نو هغې خو په دغې بریدونو کې، په دغه ترهګر بریدونو کې ککړ خلک د پاکستان نه غوښتلي چې رای کوي په پاکستان کې پی یوه داسې ښکاره مقدمه وچلوئ چې هغه هم د هندوستان او د نورې نړۍ باور وګټي. نو پاکستان خو دغه شانتي لاسه نه دي کړي، بلکې چې په چا باندې تور لګېدلی هغه د پاکستان عدالتونو بری کړي دي. نو د هندوستان په ملګرو ملتونو کې مرګتیا کول نه کول دغه بېله خبره ده، د دې په سر باندې به راتلونکي کې بل څه سیاست وشي. خو د هندوستان چې کومه بنیادي غوښتنه ده هغه لا تر اوسه پورې په هغه ځای پرته ده، هغې ته لا جواب نه دی ویلی شوی. هغه جواب چې هندوستان غوښتی دی پاکستان نه دی ورکړی. نو امیدونه خو ډېر وي، خو ځمکني حقیقتونه دا نه ښایي چې ګندې د پاکستان او د هندوستان زر تر زره ګندې کوم د حالاتو د ښه کېدو یا د ښه تعلقاتو د جوړېدو څه امکان شته.
ډېره مننه بیروز خان صاحب.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سوالی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا وایس اف امریکا دیوا دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په جنیوا کې چرته چې د ملګرو ملتونو لوی دفترونه دي نن د جولای په لومړۍ نیټه احتجاجي مظاهره پیل کړې دي. مظاهره کوونکي چې د یورپ له بیلابیلو ښارونو څخه جنیوا ته تللي دي، د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشرانو منظر پښتین، محسن داوړ، علي وزیر، د وجل شوي پی ټی ایم فعال پروفیسر ارمان لونی عکسونه او شعارونه یې پورته کړي. په دغه باندې تاسو ته تفصیل دا اورو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې نه وړاندې په فیسبوک باندې په خپل ویډیو پیغام کې ویلو چې که څوک دا ګڼي چې ګڼي پښتون ژغورنې غورځنګ غلی شوی یا غلی کړی شوی دی، نو دا به د دوی یو ارمان وي. په دې باندې یو تفصیل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وای که څوک دا غنی چې پی ټی ایم غلې کړې شوی دی نو دا به یې په زړه ارمان پاتې شي.
خاموش کېدل یا پی ټی ایم خاموش کول دا چا ارمان وی هم په دنیا دا پاتې دی، دا به دغه څه ارمان پاتې کیږي، دا په هیڅ صورت باندې نه کمزوري کېدی شي نه کېدی شي. ها حالات سره به کله ډېر زوره ورسي کله به
هغه ویل پی ټی ایم یو مزاحمتي تحریک دی او د امن او سولې د پاره به مزاحمت کوي، د جنگ ظلم او زیاتی په ضد به مزاحمت روان وي. د خپل فیسبوک پاڼې نه نیغ په نیغه خبرو کې نوموړي وویل تحریک به کله ډیر زور اخلي او کله به د حکمت لاندې دوی په خپله لږ خاموشه کیږي او په روان وخت کې دوی د ځینې تنظیمي تیاریانو سره د قانوني ستونزو سره مخ شوي دي. ښاغلی منظور پښتین تور ولګو چې د ریاست لخوا روان ظلم ورسره اوس هم شروع دی. هره ورځ پښتانه وژل کیږي او چې دوی د ریښتیاو معلومولو غوښتنې وکړي نو پوځي ادارې پرې په قهر شي.
ټوله پښتونخوا نامعلوم ور برباده کړله، تر اوسه پورې نامعلوم چا معلوم نه. او چې دا خبره وکړي چې ټروث اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړه چې نامعلوم پکې معلوم شي، داسې غوسه کوي د پاکستان خفیه ادارې خو چې په سر یې درکې وایي د نامعلوم د معلومولو کوشش وکړي.
د پی ټی ایم د دوه مشرانو د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د قامي سملي د منتخب غړو محسن داوړ او علي وزیر په ګډون یو شمیر کسان اوسم په بیلابیلو مقدمو کې بندیوان دي، خو منظور پښتین وای په دوی جوړې شوې د دروغو مقدمه دومره زور نه لري او ډیر زر به دوی د زندان نه آزاد شي.
خو علي او محسن باندې هغه یو اف آی آر خو چې کوم اول د فرد کمرې وکړه دا هغه هیڅ ایویډنس نه و، نو هغه یې پرېښودو، بل یې پرې وکړو، بل یې کوم پرې وکړو، هغه یې پکړی دی چې دوی په جیل کې دي او هلته حمله شوې ده په فوج، دوی هغه اف آی آر په علي په محسن وکړه، نو په هغه کې هم څه نشته دی، هېڅ په هغه کې هم دلیل ثبوت ګواه هېڅ نشته دی، بس صرف هغه دروغ.
پښتین اویل د ملګرو حوصلې لوړې دي، د جیلونو نه نه ویریږي او خپل مبارزه به دوامداره ساتي. هغه زیاته کړه د خړ کمر پیښه به په زر کاله کې هم هیره نه کړي او دوی ته ویل کیږي چې په بهر ملکونو کې احتجاج کوي. هغه ویل چې دلته مو نه پرېږدي، مجبور یو چې په بهر ملکونو کې احتجاجونه وکړو، خو انصاف بهر ځای کې غواړو. نوموړي د قامي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر لخوا د علي وزیر او محسن داوړ د پروډکشن آرډر نه کولو په اړوند تور ولګو، دا کار یې د پوځي مرکز یا جی ایچ کیو په وینا کړی او پروډکشن آرډر یې نه دی جاري کړی. د پی ټی ایم مشر وویل امن غواړو او د امن کنجي د پاکستان د ریاست په لاس کې ده، دا کار یې شروع کړی او ختموي به یې هم پوج. په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو په اړوند منظور پښتین وویل پی ټی ایم نه څوک ودرولي او نه یې په دغه انتخاباتو کې چاله ټیکټ ورکړی دی. پښتین د غورزنګ په ملګرو د پور امن پاتې کېدو او رښتیا ویلو غږ وکړو چې خپله مبارزه به نه پرېږدي او په پښتونخوا کې به امن راولي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د تیر کال 2013 د جولای راهسې رسمي تحریک پیل کړی دی او دې غورزنګ د څو پښتنو سره اسلام آباد ته لاریون کړی او وایي د پاکستان د آئین او قانون په چوکاټ کې غوښتنې لري او مبارزه کوي. د پاکستان حکومتي سیاسي مشرانو، د بشري حقونو تنظیمونو او د مدني ټولنو وخت په وخت پی ټی ایم ستایلې، ملاتړ یې کړی او د پاکستان پوځ ورته په خپله هم د عدم تشدد په لار روان تحریک ویلی دی، خو په وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان پوځ په یاد غورزنګ تورونه لګولي چې د هندوستان او افغانستان د استخباراتي ادارو لخوا ورته پیسې ورکړی کیږي او دا غورزنګ په سیمه کې په ځای کړی شوی امن تباه کولو هڅه کوي، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ دغه تورونه بې بنیاده بلي.
نن سحر د افغانستان سرخار کابل کې د طالبانو یو ډلې په یو ودانۍ ته ورننوتی حمله کړې ده. بیا داخله وزارت چې کوم وزیر دی نصرت رحیمی هغه وایي چې دوی ځواکونو د دې سره مقابله کړې ده، په جوابي حمله کې طالبان 15 طالبان وسلوال وجلی دي او دغه جګړه اوس سرته رسیدلې ده. په دې اړه باندې تفصیل د ډیوا همکار مجاهد جواد د کابل کې د ډیوا خبريال حکمل روان ناغست لري تفصیل ته اوسر شریکو
نن د نه بجې د کابل ښار په محمد خان سیمه کې چیرې چې دفاع وزارت او خرق هم ورسیر ما موجود دی دنمرګ وسلوال بریدونه تر کړی شوی دی د افغانستان عامه روغتیا وزارت ویان وحید میار دی ویته ویل چې په دې کې یو څلو 15 نفر ټپیان شوی دی او یو نفر ملکی وګړی وژل شوی دی د دې په خبره چې دا یو څلو 15 او یو وژل شوی ټول ملکی وګړي دی لدی ورسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم دا څو شی دی وړاندې ویل چې په دغه ساحه کې د وسلوالو تر هرګرو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمن نکته پای ته رسیدلې ده د دې په خبره چې په دې کې درې نفر وژل شوي او څلور یا نور ټپیان شوي دي د دې د چې ویل چې په دې ځای کې نکته پای ته رسیدلې خو لدغه ځای نه اوس هم د دې خبرې په کولو سره بیا هم لدې ځای نه دی وسلو غوونه راځي د دې مسولیت د نننۍ د کابل پیکي مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته ویل دي چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبلاړه وریده بلې جواز ته
تاسو ویل چې دا اوس هم تاسو ډزې او ری او کنا د دوی د خبرو پر وخت کله چې دوی رسنیو ته معلومات ورکړ په هغه وخت ډزې روانې وي
د دې په خبره چار کله د هم خبري وکړي او دلته په رسنۍ ته په سوال شوی پیغام کې چې دوی ویل چې نکته پای ته رسیدلې الته افغان ځواکونه تجربي عملیات سره کوي او لدی سره لدی چې خبرې نو وروسته ته اوس هم د دې نه د دزو غږونه اوریدل کیږي
د پیخې ځای ته ژورنالستان یا خبریالان نږدې ورتلی سي په څومره واټن کې دوی هلته واقع دي
نصرت رحیمی چې په رسنۍ ته دا خبره وکړه نو موږ ترې پوښتنه وکړه دوی دا خبره هم وکړه چې یو خبري کانفرنس دلته دوی غواړي چې وري کې خو بیا هم له دوی نه پوښتنه وشوه چې دغه سیمې ته خو تر اوسه پورې ژورنالستانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سیمې ته داخل شي ستاسو خبري کانفرنس به په سیمه کې وي که په کابل کې د رسنۍ په مرکز کې نو دا ویل چې دا خبرې مونږ خلاصولو نو وروسته تاسو سره بیا مونږ تماس ونیسو چې خبري کانفرنس په کوم ځای کې دوی ورکوي خو تر اوسه پورې دغه سیمې ته نه عام خلک او نه ژورنالستانو ته اجازه ورکول کېږي سیمه د امنیتي ځواکونو له طرفه کله بند ده او چاته اجازه نه ورکول کېږي چې دې سیمې ته داخل شي جواز صاحب دا خبره به مو یاد کړو چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا برید په سختو ټکو سره غندلې او ویلې دي چې وسلوال طالبان په دغه سي بریدونو سره د افغان ولس کې ویرې خپروي او نشي کولای چې په دغه ډول بریدونو سره د سولې هدف ته او هدایي چې کوم هدف لري هغه ترلاسه کړي
درمن اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دیوه د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان د دورې په وخت باندې د پاکستان نه دا غوښتنه کړې چې د افغانستان او هندستان ترمنځ چې کوم د تجارتی لارې دي دا د پاکستان پرانیسي پاکستان میډیاي رپورټونه وایي چې پاکستان ورته دا یقین ورکړی دی چې د افغانستان سره تجارتی لارې به پرانیزي د ډیوه رادیو خبریال الیاس خان نه په تفصیل اورو
دیوا ریډیو چې د سرت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پخوانی صدر او د پاک افغان ګډ چیمبر آف کامرس مرستیال صدر زید شنواری نو پختل چې آیا د افغانستان پاکستان ترانزیت ٹریڈ کوآرڈینیشن اتارٹی فعال کېدو سره به د افغانستان او پاکستان دواړه خیزه ترانزیټي لوزنامه نوي شي او کنه نو هغه وي
موږ دا امید لرو چې دا معاهده نوي کېدو سره یو خو به دوه طرفه تجارت به زیات شي او بل په مخ کې چې کومه معاهده شوی و په دې باندې افغانانو ته کوم مشکلات تو نو هغه به لرې شي باندې چې خلک دا معاهده شوی و نو دې کې د زمونږ او د افغانستان طرف نه تاجرانو چې کوم سوچ دی یا د هغې کوم مشورې دي هغه په کښې شامل نه وي په دې کښې 15 قسم سیکورټیز چې دي په افغان تاجرانو باندې اچول شوي وو په دې نوې ترانزیټ معاهده کښې د هغوی مطالبه هم دا ده او مونږ ورسره هم دا اګری کوو چې دا یو قسم سیکورټي په کار ده چې هر څنګه وي د ترانزیټ کښې په پاکستان په لاره باندې مال را غوښتل افغاني تاجرانو ته واره نه خوړه او هغې په نورو لارو باندې خپل
د دې سوال په ځواب کښې چې د دواړه ښځه تجارتي تړون نه نوی کېدو دو کې دو سره پاکستان ته سمره زیان واوړي دو زید شنواری وې
ټرانزټډ معاهده نه د پاکستان ریلوی ته پاکستان کسٹم ته پورټس ته مونږ د کلیرنګ ایجنټانو ته مونږ ډیرو تاجرانو ته او زموږ مزدورانو ته په دې ټولو ته په مختلفو طریقو سره ډیر زیاتې فائدې وې نو دا تجارت ختمېدل خاص کر د پاکستان په زیان کې لاړو خو بیا خصوصي تور باندې بیا زموږ د خیبر پښتونخوا کسان په دې کې لګیا وو دا غوی ډیر زیات نقصان شوی دی او دې معاهده کې دا مشکلات چې دا ډیر په اول سر کې دا په ګوته شوی وو نو هغه بیا وروسته ثابته شوه چې 50% یا 100% د تجارت چې دا زموږ د لاس نه ووتو نو اوس امید لرو چې د اشرف غني صاحب د پاکستان دورې نه پس په دې باندې دا افریقا فنکشنل کېدونه فعال کېدونه پس دا معاهده نوي شي او دا مشکلات به ختم شي دا تجارت به دوباره شروع شي
یاد دی وی چې په کال 2011 کې د پاکستان افغانستان ته برآمدات 2.4 بلیون ډالر ته رسیدلی وو کوم چې دا وخت 400 ملیون ډالر ته راکم شوی دی الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
ګرانو اردوونکو د پاکستان مرکزی حکومت اوس د ګیس په بایو کې هم اضافه کړې ده او د کورونو کې د سل یونټ د ګیس په سر باندې 300 دغه شان د 200 یونټ ګیس په سر باندې 500 روپې اضافه کړې ده نور هم چې کومه ګرانی په تیلو کې او په نورو شیانو کې شوې ده په دې اړه باندې د ډیو خبریال عبدالرزاق په سیمه کې د خلکو خبرګون راغون کړی دی په یو ویډیو رپورت کې اوریدو ته تاسو پام راګرځو
نکیب شاه زما نوم دا افریده یم او دا کېری ډ بچلوم دا سین جی ورور اوس دا د 20 روپے دا د یو کیلو کې ګران کړلا پدې کې تما توا چې سنجي خټول غریب سړی استعمالوي مزدوري کې زموږ دوه اثر پر وته ده چې اوس دا غو چې دا وچ ډیر نه تصویر لري کنه وی دلته پورې 50 روپے د یو سوالې کرایي دا حق ته وته وای چې 10 روپے یا 6 روپے ګران شوا نو هغه وای چې نزو نو هغه سر بیا بس کای خو اخر ته خو مخ بل مزدوري کې خپل بچو ته سره زه خو پیدا وې
جے صفت اللہ نم میں دے او کار کو دا کباڑو من سر دا خپل روٹے دا رکھن لگی گی او دے را مائیں سینجی دا سی اور تو خی جولا چ 500 روپے گٹن زوان او 800 روپے خرچ کی گی نو دے کہ بدل من سی ثابت
نم می چ کم دے جنیس خان نو چ دا گرانہ شدا خوڑیر ظلم دے زگہ چ دل تم مزدورین نشتا اس نشتا او دوانم دا سی گرانی راضی دا بکوسا دل دا خلق پیسے نہ ور کئی کرے گانی نشتا اس نشتا او بس دا گرانی کی خط نو ٹک سنے دی اس پر مٹ دے پاسنگ دے خطو کنی دی ہر شے گران اس دا باڑی تا در پدول سو روانیم نو مخ کی بیش پگنیم سو خرچہ کول اس پس خرچہ کئی چی دا 2 روپے نن گرانا شو
ما انعام الله خټک نمد او زاهد آباد کې اوسېګم او دلته کار روزګار کوم په خبر کې
سی جی ګیس واغیم زیات کړ 22% او پتیره تیره اوس دغه د غریلو چکم ګیس ته کورانه ګیس ته دیم زیات کړی دی نو دا خو مخکیم د 140% زیات کړی او سه بیا هم زیات کړلو دا خو ډیره بې انصافي ده ځکه چې اول نه خلکو باندې دمره زیات بوج دی د منګي د نورو سیزنو نو و چې ته یو ګیس په پاکستان چا غای لګ انډیجنس پیداوار او خپل پیداوار لګ ډیر دی نو هغه باندې دمره ټیکسونه ولګول هغه دمره زیات کړ قیمت یې نو خلک پسې کوي اخر کار نو په کار دی چې حکومت په دې ډیسیژن باندې فیصله باندې ریویو والی او دا اپوزیشن جماعتونه چې دم راوځي خلک هم راوځي دې خلاف یو تحریک وچلې
نوید اقبال زما نوم دی او پېښور سره بلان کو زما په خیال خو چې کوم کمرشل خلک دی هغه به زیات متاثر کیږي زمونږ انډستری شي دی هغه به زیات متاثر کیږي عام سړی غریب سړی یو چوله دا یو دغه هغه به دومره فرق پیرا نشي بل دی هغه کوم سلیبز جوړ شوی دی نو پای کوم هغه لاندې یونټي والا چې کم از کم یونټ والا دي نو هغه ته مینیمم زما په خیال لغه شوی
زمانم جلال الدین دې ز پېښور سره بلان کومه او د موجوده چې د کم ګیس پرایسز زیات شي وي د دې باره کې خو زه داوې ما چې دا ګورنمنت په عوامو باندې بوج ډیر زیات واچولو چې کوم غریب طبقه ده هغه نه علاوه چې کوم ایوریج انکم والا طبقه ده هغه هم متاثر شو ځکه ارننګ چې دې نشته د خلکو او ایکسپنسز ډیر زیات شو نو دې سره بچي دي خلک به چې کوم دیاړي مار خلک دي کوم تنخوادار خلک دي هغه بچي دي د ګیس بل جمع کوي کاغي به د ماشومان د سکول فیسونه ور کوي او کاغي به نور د کور ایکسپنسز کوي نو ګورنمنت لا پکا دي چې په عوامو باندې دومره بوج واچي چې هغه برداشت کولی شي دا ډیر زیات بوج دي
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیو دا د سریلانکا او د ویسټ انډیز د کرکټ لوبه هم روانه ده او دا غي تفصیل به هم تاسو ته درکو خو او ورزو په خیبر پختونخوا کې د ماربلو چکم کارکونکو دي کومه کارخانه دي دا کارخانه دارو سترایکونه کړي احتجاجي مظاهره کړي دی او ویل دي چې حکومت په دوی باندې درانه ټیکسونه لګولې دي په دې باندې د ډیورډیو خبريال عبدالرزاق تفصيلي رپورت راکړي
په ګرد خیبر پښتونخوا کې یوازینه د ماربل صنعت یا کارخانه بند کړی شوې دي او مزدورانو او کارخانه‌دارو د نامعلومه مودې پورې د کار بندي اعلان کړی دي او دا یې هم سرګندېږي چې د کارخانو د بندېدو سره به په لکونو خلک بیروزګاری سره مخ شي دا کار بندیز په داسې وخت کې کیږي چې مرکزی حکومت په قامي بجټ کې په خیبر پښتونخوا کې په ماربل انډستری 15% سیلز ټیکسونه لګولې دي په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د ماربل د کارخانو د اسوسییشن مشر سجاد خان وایي د مرکزی حکومت لخوا ماربل کارخانه د نیخ پنیغه ټیکسونو نه آزاد وي خو دغه جی ایس ټی 15% تر رسول شوې ده
دا هړتال د جی ایس ټی 17% خلاف کړی دی زموږ ته د وفاقي حکومت په 2016 کې ماربل انډستری ته یو اسارو شو کړی و اسارو کې چې کوم دی نو ماربل انډستری چې کوم دی نو دا ډایرکټ ټیکس نه چې کوم دی نو جی ایس ټی نه دا اگزمټ و او هغه اسارو لاندې چې زموږ کا بجلی دا زموږ را میټیریل دی نو را میټیریل په وجه باندې زموږ چې سونه د بجلی کنزمپشن دی نو پر یونټ حساب سارا 1.25 روپے چې کوم دی نو دا مونږ د فیډرل حکومت جی ایس ټی ورکو او دې سارا په دې بل کې مونږه او ایکسټرا ټیکس هم ورکو حالانکه چې کله پتا باندې جی ایس ټی ولګې دا نو فرتر ټیکس او ایکسټرا ټیکس دا زموږ نه کټ شو پکار خو د نوې بجټ کې دې چې کوم دی نو هغه اسارو چې سونه ایگزمپشنز دونه هغه ختم شو د بجلی په بل کې دی ورکې زموږ نه 24 کیسه پټې شو روان دي جی ایس ټی چې کوم 17% په دې باندې نور ولګې دا نو په دې کاروبار کې نور دونه زه نشته کوجایش پاتې نه دي چې دا دا 17% جی ایس ټی
په خیبر پختونخوا کې د ماربلو کارخانه یوازینی سند دی چې په لکونو خلکو ورسره روزګار تړلې دی په دې کارخانو کې نه یوازې ځایي اوسیدونکي خپل کار سره ترسوي بلکې په غرونو کې په درنګونو د گاډو د تګ راتګ د ماربلو د تجارت او د ملک نورو برخو ته د ماربل په استعمال کې په زرګونو خلک د دې روزګار کوي د اسوسییشن صدر وایي د ماربل کارخانه دار په 10 لک روپے د بجلی په بل کې 4 لک روپے د ټیکسونو په کې حکومت تور کوي د دینه علاوه په صوبایي سطح پروفیشنل ټیکس د ماینونو رائلټي سوشل پروټیکشن او چار پیچل باندې د اثراتو په مت کې هم د هغونه صوبایي حکومت ټیکسونه اخلي سجاد خان وايي د هغوی د مرکزی حکومت د ټیکسونو دراغونډولو د مامورینو سره هم لید کاته شوې دي او حکومت دې خبره ته تیار نه دي چې په ماربل کارخانو باندې دغه 15% جی ایس ټی ختم کړي دوی وايي چې حکومت د هغوی غوښتنې و نه منلې نو دوی به دغه احتجاجونه او کاربندیز د ملک نور برخو ته هم پیل کړي خیبر پختونخوا کې د وړاندې نه د ترهګرۍ لمله بنیادی اډانې ته نقصان رسیدلې دي او په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو کارخانه د امن او امان د خراب صورتحال لکبل د ملک خوندی سیمو پنجاب ته منتقل شوې دي په خیبر پختونخوا کې د سرکاري شمیرې مطابق 3 اربټن ماربل ذخیره موجود ده چې پکې مومنزله شبقدر پیربالا نوخار رسالپور سوات بنیر چترال ابټاباد مانسیرا او مردان ضلعو کې 3 شپږ سوه کارخانه موجودګي لري او په دې کارخانو کې په لکونو خلک نیخ پنیغه یا په بل ذریعہ د روزګار سره تړلي دي د دې نه وړاندې مرکزی حکومت ماربل انډستری ته د ودې ورکولو لپاره د پاکستان سٹون ڈیولپمنٹ کمپنی سره هم معاهده کړی دا او د سی پیک د معاهده لاندې هم په خیبر پښتونخوا راشکې کې انډستریال زون او په ممنزل کې ماربل سیټي جوړول شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د پاکستان د نن ورځې د ټولو نه لویا او سنگینه مسله د ملک مرسپن اقتصاد دی. ملک په قسمه قسم قرضو کې گیر دی. روپۍ د ډالر په مقابله کې ډیره بې قدره شوې ده او د دې له سبب ګرانی خپل انتها ته رسیدلې ده. د پاکستان په نازکو اقتصادي حالاتو د الجزیره په ویبپاڼه د پاکستان د نامتو صحافي د طه صدیقي او تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی د پاکستان معیشت ولې په لوبېدو دی. طه صدیقی د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دي چې د پاکستان حکومت د کال 2019-2020 د پاره خپل کلیزه بجټ اسی خو د جون په 11 تاریخ پارلیمان کې پیش کو. خو د مخالفه ډلې د سخت مخالفت له سببه ډیر په مشکله په 28 جون د پارلیمان نه د نوی بجټ منځوري واخیسته. مخالف ډلې د حکومت په ناقصه اقتصادي بندوبسونو سخت اعتراضونه وکړل. رپورٹ وړاندې وایي چې نن ورځ د پاکستان اقتصادي حالات ډیر خراب دي. د پاکستان حکومت هر کال د بجټ نه وړاندې د پاکستان د اقتصادي سروې په نوم یو سرکاري دستاویز جاری کوي. سخت کال د پاکستان د اقتصادي سروې په رپورٹ کې د پاکستان د اقتصادي حالاتو یو ډیر بوګنون کې تصویر پیش کړی شوی دی. د رپورٹ تر مخې د پاکستان د اقتصادي اندازو نه صفاخ کار ده چې ټولي اقتصادي وسیلې مخپلان دي روانې دي. د اقتصادي ودې شرح نیم په نیم راغورځېدلې ده، یعنی 6.2% نه 3.3% ته راکمه شوې ده. را روان کال کې د دې د نورې راکمېدو یعنی 2.4% ته د راپریوتو ویره ده. که داسې وشول نو دا به لسو کالو کې د ټولو نه لاندې سطح وي. د روان مالی کال د شروع کېدو نه را په دې خوا د پاکستان روپۍ د ډالر په مقابله کې په 15 ځل راغورځېدلې ده. راتلونکو 12 میاشتو کې به ګرانی 14% نور زیاتېږي او دا به لسو کالو کې د ګرانۍ د ټولو نه اوچته کچه وي. رپورټ زیاتوي چې پاکستان د ورځ په زیاتي قرضونو په مسله کې هم ګیر دی. د بهر نه اخیستې شوې قرضې هر کال د پاکستان 30% بجټ خوري. پاکستان اوس د دې قرضونو د قسطونو پوره کولو لپاره قرضې اخلي. هم د دې قسطونو د کولو د پاره اوسوس د مالیاتو عالمی پنګې IMF نه 6 ارب ډالر قرض اخیستې دی. په ایوان کې د بجټ د پیش کولو په موقع وزیر اعظم عمران خان په ټلویزیون قوم ته خپل خطاب کې د یو خصوصي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. دا کمیشن به د دې خبري معلومات کوي چې پاکستان دومره ډیر قرضونه ولی اخیستي دي. خو صحافي طه صدیقي په خپل رپورټ کې لیکي چې عمران خان له د نورو ځایونو د لټولو په ځای د خپل حکومت بجټ ته قتل پکار دي. دته به خود به خود معلومه شي چې د قرضونو اخیستو لانجا په کم ځای کې پرته ده. او هغه دا چې د پاکستان د آمدن سلی ډیری کمی دي. هر کله چې غیر ترقیاتی اخراجات اسمان ته رسیدلی دي او هم دا سیز د اقتصادي تباهۍ بنیادی سبب دی. د پاکستان سیاسي واکداران او سرکاري افسران د تیرو ډیرو کلونو راسه په ملک کې د ټیکس د وصولۍ د یو اثرناک نظام په قائمولو کې پاتې راغلي دي. موجوده وخت کې د پاکستان د کل آبادۍ صرف 1% خلک ټیکس ورکوي، کم چې د ملکی پیداوار په حواله په دنیا کې د ټیکس د ادایګۍ د ټولو نه لاندې سطح ده. د پاکستان لاندې باندې حکومتونو د ټیکس راغونډولو په معاملہ کې د سختو قوانینو نافذ کولو زړه نه دی کړی. دا ځکه چې په حکومت کې هم هغه شتمنې سټې شاملې وي چې پریمانه ټیکس پی راځي خو ورکوي نه. حکومت نه بهر شتمنه طبقه ټیکسونو نه ځان په بڑو ورکولو بچ ساتي، ځکه چې حکومت له د درون ټیکس ورکولو په ځای د ټیکس سرکاري اهلکارو له د کم رشوت په ورکولو دوی ته دا سودا ډیره خپریوزي. دا شان پاکستان کې د ټیکس ټوله الا بلا د غریب په وګورا پریوزی زکه چې غریب چې په بازار کې د خپل امروزه اجتونو سمره سیزونه اخلي د هغو په نرخونو کې د وړاندې نه شامل ټیکس دی لا شعوري تور ادا کوي. د دې نتیجه دارا خطر ده چې د پاکستان د کل اباده درېمه برخه دا وخت د غربت د لکیر نه لاندې جون تیری. وزیر اعظم عمران خان اقتدار کې دراتلو نه وړاندې قوم سره لوس کړو چې دی به د ټیکس نه ورکونکو خلاف سخت اقدامات کوي او دا چې ملک نه به د بډو رشوتونو نوغې وباسي. طه صدیقی په الجزیره وب پاڼه د چاپ شوي خپل رپورت په اخر کې لیکي چې د ملکی آمدن د زیاتولو لپاره عمران خان باندې د بهرنو مالی ادارو مسلسل دباو دی چې غیر ترقیاتي اخراجات راکم کړي. خو د دې سخت فشار باوجود پاکستان کې دفاعي اخراجات چې د غیر ترقیاتي اخراجات په حساب کې راځي د کمیدو په ځای هر کال په زیاتېدو دي. د زیاتو دفاعي اخراجاتو د پاره د شروع نه دا دلیل وړاندې کولای شي چې پاکستان ته د گاونډي ملکونو نه خطر ده. اگر که دا خطرې کوي هم نو د فوز د خپل عمل د لاسره پیدا شوی دي. د پاکستان په قامی میډیا افغانستان او هندوستان د پاکستان د اصلي او وزري دشمنانو په جامه پیش کولای شي. خدا خو هم یو حقیقت ته چې هندوستان او افغانستان کې چې کم تونلاري او جنگیالي خونړی کار روايه کوي د دوی روزنه او پالنه د پاکستان په خاورا کیږي. د دې جنگیالو پاکستان کې د موجودګۍ له سببه د پاکستان خپل دوی گاونډي ملکونو سره کله کله انخطي هم کیږي او هم دې انخطله د خارجي دشمنانو د خطرې په شکل ورکولو د دفاعي اخراجاتو زیاتولو د پاره جواز پیدا کولای شي. د پاکستان فوج د پاکستان په بجټ کې د خپل خیر ډېرې تیرې برخې تر لاسه کولو نه علاوه ملک کې د خپل 500 کاروباري ادارو د کاروبار نه هم هر کال یو نیم ارب ډالر تر لاسه کوي. پتا ازو ردو کې فوز د قیمتي مادنیاتو او د ګیس او د تیلو د لټون مت هم ورننه وته دي. قسم مختصر چې پاکستان د خپل وسلبند فوزونو د مفادات پوره کولو او د مضبوطی او شتمنې طبقې د ناکردو په منځ کې گیر دي. د دوړو طبقو د پاکستان اقتصادیات شل ګډ کړی دي او ملک د بین الاقوامي قرضو خیر ته کینولې دي. په دې قرضو د ملک کول هم اقتصادیات په ډوبي دودي او هغه ورځ لري نه ده چې پاکستان به اقتصادي لحاظ سره مکمل دیوالیه شي.
ادرمن اوریدونکو افغانستان کې په کابل کې چې کوم حمله شوه دا په داسې حال شوه چې هلته په دوها کې د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي. هر وخت چې کله دغه خبرې اترې شروع شي تندروي او ترګري تشدد پیښ زیاتیږي. په دې باندې سیړنه کړې ده زمونږ همکار فواد لامی په رپورت کې.
دا لومړی ځل نه دی چې د سولې د مذاکراتو په جریان او یا په درشل کې په افغانستان کې د تشدد لوی پیښې رامنځته کیږي. طالبانو په خوا هم د سولې د خبرو په وړاندې یا په جریان کې په افغانستان کې حمله کړې او ترې لوی خبرونه جوړ شوي دي. د سولې د هغو قرارو خبرو او د دغو خونړیو حملو ترمنځ اړیکې څه دي؟ یو پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي چړونکی صفت الله صافی وای طالبان خای د سولې د خبرو په دوران کې په پوځي حمله وغواړي چې سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. خو دا امتیازات د هغه په وینا د افغانستان د خلکو د وینې په قیمت اخیستل کیږي.
هغوی تلاش کوي چې د دغه ډول حمله په نتیجه کې وخایي چې دوی په نظامی ډګر کې البته لوی لاس لري. په کابل کې دغه حمله پلانول د یعنی یو ځانګړی پیغام دی هم امریکایانو ته او هم د افغانستان حکومت ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د طالبانو حمله غندلی او ویلي دي د افغانستان حکومت د سولې مشورتي جرګې د پریکړو پر اساس د سولې پروګرام پر مخ وړي. خو طالبانو د دې وحشي برید په ترسره کولو سره یو وار بیا د جګړې د دوام او پر ملکی وګړو د برید په اړه خپل شومنیت وښوده. ولسمشر غنی ټینګار ښودلی چې افغان وسلوال ځواکونه به په هر ځای کې تروریستي ډلې وځپي. مګر بل پلو د طالبانو یو پخوانی مشر سید اکبر آغا چې اوس په کابل کې دی بیا د ملامتې ګوته دولت هم نیسي او دواړو لورو څخه د نرمښت غوښتنه کوي. سید اکبر آغا ویوی دیو ته وویل
خبره خدا و چې په افغانستان کې د سولې د خبرو سره په دواړو طرفو کې نرمښت راغلی وای. مثلا پرون په میدان شار کې په مدرسه باندې بمبار وشو چې د لشکره څخه په شنه د باندې ولاړه.
یاد دی وی چې کته هم طالبانو دا وکړي چې د ګل یا دوشنبې په ورځ پر یو پوځي هدف حمله کړي او ګڼ پوځیانی وژلي. خو حکومتي سرچینې او دروختنونو چارواکي بیا وایي چې د پیښي اکثره زخمیان ملکی وګړي او د خوانځي ماشومان دي او په وژل شویو کې یو ماشوم او یو ملکی کس هم شامل دي. سید اکبر آغا د سولې د مذاکراتو په اړه خوشبيني څرګند نه کړه او ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شپږم پړاو وروسته خبرې د هغه په نظر غیر اطمینانی دي او باور یې پرې نشته.
ګران اوریدونکو چرته زمو د خبرونه روان دي او د نورو څه بدنې مو څنګه خوند کړی خبرونه شروع کیږي کوربه به سرګرلی ټکر او د خبرونه په اخر کې زه د خپل ټول سرانو سره اجازه غواړم چې روان کلم ده
او زه بخت وشه
خلو الله
الله تعالی.